لومړی یو ساته سهارنی خبرونه مو پیل سوا. السلام علیکم. په دې خبرونه کې راپورونه او نور مطالب خبرو. دوشنبه ده د زمری اسد څلرمه د جولای شپږویشتمه. په راپورونه کې په کندهار کې روانو جګړو او له بشري حقوقو سرغړونو خلک له نورو ستونزو او لوږې سره مخ کړي. د ناامنو سیمو اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د تعلیم راتلونکي ته اندېښمن دي. د سیمې په اړه اوري چې په ایران کې د اوبو د کموالي له کبله مظاهرې روانې دي. و اونیز د پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا یو وتلي قمندان ویلي چې له افغان امنیتي ځواکونو به د امریکا هوایي ملاتړ دوام کوي. په بلجیم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د روسیې ولسمشر د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې برخه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ قمندان وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام کوي. دغه امریکایي قمندان دا خبره داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو وتل روان دي. جنرال کینت مکینزی چې د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان دی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري هم کوي، پرون نو وخت په کابل کې یو کانفرنس ته وویل:
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په دې ورځو کې خپل هوایي حمله زیاتې کړې دي. که طالبان خپلو حملو ته دوام ورکړي، موږ په پام کې لرو چې په راروانو اونیو کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړو.
په ورستوي کې وسلولو طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې او ځینې ولسوالۍ لاندې کړې دي. قمندان مکینزی دا ونه ویل چې آیا د امریکا هوایي ملاتړ به تر اګست وروسته چې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور ختمیږي دوام کوي او که څنګه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې ژر تر ژره پای ته ورسوي. د سفارت پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پوځي تحرکات د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته د رسیدو هڅې شنډوي. سفارت له طالبانو اوربند غوښتي او زیاته کړې ده چې رواني جګړې ملکیان زیانمنوي او له خپلو مینو بې ځایه کوي. بلخو د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی ویلي د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو ګډ دریځ به دا پروسه خوځنده کړي. ښاغلی ستانکزی د خبرې پرون په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلسن سره د کتنې پر مهال وکړي. د سولې په تړاو تیره اونۍ دوحه کې د لوړې کچې دوه ورځنۍ غونډه وشوه. خود دولت لوري ورڅخه ناراضه کابل تستونسو او ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې طالبان د سولې اراده نه لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې لسګونو افغانانو پرون یک شنبه د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسلې علي خیل د تښتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکول او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ د غرض د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. عبدالله احسان چې دغه مظاهرې ته له هالینډ څخه ورغلی وو برای ازادي راډیو ته وویل:
د لاریون یا د راټولېدنې اصلي موخه په افغانستان کې د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندول وو، خو تر څنګ یې څو ورځې وړاندې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل چې ویل کېږي د پاکستان د استخباراتو د کسانو لخوا څخه د تښتولو او پرې تشدد او ځرونې کومه هڅه سوې وه، د هغه د غندنې او د هغې پر خلاف د احتجاج او د غصې څرګندول هم وو.
تر دې وړاندې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې هم د سلسلې علي خیل د تښتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې سوي دي. نوموړی شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته خوشی کړی سوه. تر دې پیښو وروسته د افغانستان او پاکستان ډیپلوماتیک اړیکې نورې هم خړې پړې سوې او افغان دولت خپل ټول ډیپلوماتان کابل ته وروبلل. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوی ښځې او یو ماشوم ووژل. د فاریاب امنیه قمندان روح الله خلیل اوغلو پرون وخت رسنیو ته وویل طالبانو څو توپونه پر هوایي ډګر توغولي و چې پر کورونو او دوکانونو لګېدلي.
یوار بیا پر میمنه خورده وسلوالو مخالفان و لخوا د څو توغندیو د وشتلو شاهدان و، چې دیوه ماشوم او دوه خزو د شهادت سبب شوي دي. څو دوکانونه یې تخریب کړی، پر پوځي اهدافو ندي لګېدلي.
دا پیښه پرون تر غرمې وروسته سوې ده او د فاریاب امنیه قمندان وایي ځوابي ډزو کې شپږ طالبان وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. 209 شاهین قل اردو په سمنګان ولایت کې د 1100 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا شمېر وسلول پرون په هوایي حملو کې په نښه شوي.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان په غزنیګه کلی کې د طالبانو پر یوه جلسه د ملي اردو په هوایي حملو کې 11 طالبان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي.
ریزایی زیاته کړه چې په دغو حملو کې د وسلولو طالبانو یوه اندازه وسلې او مهمات هم تخریب کړی سوي دي. وسلولو طالبانو د دې موضوع په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې د خپلو سمندري ځواکونو وړتیاوې وستایلې. په کورونا وایرس د مړینو له لوړ شمیر سره سره د سمندري ځواکونو د جنگي کښتیو د کلنی مراسم پرون په سینټ پیټرزبرګ بندري ښار کې ترسره شول. پوتین وویل سمندري ځواکونه یې د اړتیا پر وخت د دشمن د هر هدف په وړاندې چمتووالی لري. دغه ډول مراسم د کریمیا سیمې په سیواستیپول بندري ښار کې هم جوړ شوی و چې د کورونا وایرس له کبله له محدودیتونو سره سره په زرګونو ځایي اوسیدونکي نندارې ته ورغلي وو. روسیې کریمیا سیمه په 2014 کال کې لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. نن سبا په روسیه کې په اوسط ډول په کورونا وایرس د ورځې نږدې 24,000 کسان اخته کیږي او 268 کسان مري. د اسرائیل دوه هوایي شرکتونو مراکش ته لومړنۍ الوتنې وکړې. دا الوتنې پرون یکشنبه وروسته تر دې وسوی چې دواړو هیوادونو څه کم 8 میاشتې مخکې په رسمي ډول خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځولې. دغو هوایي شرکتونو ویلي چې دواړو الوتکو کې له تل ابیب څخه مراکش ته سیلانیان لیږدول سوي. د اسرائیل د ګرځندوی وزیر یول راسپوزو ویلي دا الوتنې د دواړو هیوادونو د ګرځندوی، سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په برخه کې مرسته کوي. د اسرائیل او مراکش ترمنځ اړیکې د 2000 میلادي کال په پای کې د امریکا په منځګړیتوب عادي حالت ته راغلې. د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین جبري کوي. د دې قانون له مخې د هغو ځایونو لست پراخیږي چې خلک اړ دي د ورتګ لپاره په اصطلاح روغتیایي جواز ولري. دا بدلونونه وروسته له هغې راځي چې د حکومت لخوا د کورونا وبا له کبله د لګول سویو مقرراتو پر خلاف په ملي سطحه مظاهرې وسوي. د ولسمشر ایمانویل ماکرون هدف دا دی چې د کووید 19 ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره واکسین د یوې عمده وسلې په توګه وکاروي. د دوی حکومت غواړي زیانګالي خلک خوندي او په روغتونونو کې د ګڼه ګوڼې مخه ونیول سي. دغه لایحه په روغتیایي سکتور کې واکسین کول جبري کوي او روغتیایي کارکوونکي اړ دي چې د سپتمبر میاشتې تر 15 واکسین وکړي، کنه د دندې ځنډولو خطر یې شته. او د ټوکیو په اولمپیکي لوبه کې دوه سوریایي ورونو ګډون کړی چې دوی کې یو د سوریې او بل د پناهغوښتونکو استازیتوب کوي. د دغو دوه ورونو عکسونه چې په مختلفو لوبډلو کې لوبیږي د همدې اونۍ په پیل کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول. انځور کې ښکاري چې دوی ټوکیو کې یو بل ته غېږه ورکړې ده. محمد ماسو د سوریې او بل کشر ورور یې علا د پناهغوښتونکو په استازیتوب د لامبو وهنې په برخه کې لوبیږي. دوی دواړه د سوریې د حلب اوسیدونکي و چې اوس په جرمني کې اوسیږي. د دغو ورونو کورنۍ لا هم په سوریه کې ده چې کورنۍ جګړې شاوخوا 15,000 کسان پکې وژلي او په میلیونونو نور کسان یې بې ځایه کړي دي. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایی محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا تر سره سوي بشري جرمونه بللي دي. دا غوښتنه وروسته لدې کېږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وویل د کندهار سپین بولدک کې طالبانو شاوخوا 300 کسان برمته کړي. په افغانستان کې دننه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی او د نړیوالو د بیړنۍ پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. طالبان بیا وایي چې دوی هیڅ ځای کې له ولسي کسانو سره زور زیاتی نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو جګړو تر ټولو ډیر ولسی وګړي ځپلي او زیانمن کړي دي. چارواکي وای له همدې تازه جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځای شوي چې بد حالت کې ژوند کوي. د کندهار دو اوسیدونکو آزادي راډیو ته د جنگي حالت د ناوړه اغیز په اړه ویلي:
د کندهار ولایت نورالدین پیغام درته پرېږدم. وروره دلته نه برق شته، برېښنا نشته، په اوه منایه کې وروره لارې بندې دي چې مریض مو یې کلینیک ته نه شو وړلی. ورور، دغه مو غوښتنه ده د چارواکو څخه چې دغه زموږ ستونزو ته رسېدګي وکړي. دا لارې علاقه دلته ډېر امنیت خراب شي. د کندهار ښار په اوه منایه ته منایه کې
داسې وګوري دا جنګ جګړې
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمونو له نړیوالې محکمې، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو جرمونه وڅېړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د نړیوالو له دې ګامه هم هرکلای کوي چې د طالبانو جرمونه مستندوي.
وزارت امور خارجه از گزارشات
د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د څار سازمان او نورو معتبرو سرچینو د هغو راپورونو هرکلای کوي چې د طالبانو تاوتریخوالی او بشري ضد جنایتونه مستند کوي. له نړیوالې ټولنې، د بشري حقوقو له بنسټونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې همدا غوښتنه لرو چې د طالبانو د جرمونو په مخنیوي، د جنایتونو د عملانو په محاکمه او د بخښنې د دود په لمنځوړلو کې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي.
دولت د غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو د کندهار د سپین بولدک له نیولو وروسته شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو دا کسان له کورونو راایستلي او له حکومت سره د همکارۍ په تورې نامعلوم ځای ته بیولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ځایي رسنیو په حواله ویلي له دې ډلې طالبانو یو شمېر کسان وژلي چې دې کې د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي دوه زامن هم شامل دي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان څېړونکي پتریشا ګاسمن ویلي ډېره اندېښنه شته چې طالبان کندهار کې نور ظلمونه هم وکړي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم د یکشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بشري حقونو ډېر اندېښمنوونکی وضعیت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړې او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د ویلي اړتیا ده چې اوسنۍ شخړه کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندېدو ته حقیقت موندونکی نړیوال پلاوی وټاکل شي. طالبان بیا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي د دوی لخوا کندهار کې له هیچا سره زور زیاتی نه دی شوی او څوک یې برمته کړي هم نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي د دوو زامنو وژلو کې هم دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. د ده په ټکو سپین بولدک کې د وژنو ځینې پیښې ممکن د شخصي دښمنیو له کبله وي، ځکه په خبره یې په تیرو شلو کلونو کې له یو شمېر کسانو سره د دولتي چارواکو لخوا زیاتی شوی دی.
ومردل چې د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایي محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا ترسره سوي بشري جرمونه بللي دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی. د دغو جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي او ملکیانو ته هم په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ښوونځیو کې د حضوري درسونو له پیل سره سم د ناامنو سیمو د ښوونځیو نامعلوم راتلونکي زده کوونکي اندېښمن کړي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو لا هم ډیر زده کوونکي شته چې یا له خپلو مینو بې ځایه سوي یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کیږي په یو راپور کې اوري.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډیرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یولسم ټولګي یو زده کوونکي آزادۍ راډیو ته وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دې چې خپل نوم وانخیست ویویل په روان وضعیت کې چې په ټول چاپېریال کې ویره خپره ده ښوونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټولو نجونو ته یې ښوونځي ته تلل ګران کړي دي.
په خاطر اوضای پاکی امنیتی ما نمیتونیم مکتب بریم. مکتب هم شروع شده و از یک سرسته طالب هم رفتن.
سربیره پرده یو شمیر چه ده نامنه و لامل لخپول سیم و بیزای شوی هم در رتلون که پاڑ اندیخمند دی. د رسمي شمیرو له مخې د روان کال د حمل له میاشتې نه د سرطان تر نیمایي پورې په دې هیواد کې شاوخوا 15 زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په دوی کې ډېری زده کوونکي هم شته چې برخلیک یې راتلونکي پورې تړلی دی. عبدالله یو د دغو کورنیو له کسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. دی چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنې ته کډه شوی وایي دوه زامن یې چې په پنځم او شپږم ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي.
زمدم اندېښنه یې چې زموږ ماشومان هلته اوس نوې داخله نه سورته کولی، ځکه سپرچه غواړي، هغه خپل تصدیق غواړي. د دولت یو اصول دي، نو دوی نه خامخا سپرچه کېږي. موږ اوس سپرچه په دې نه شو اخیستلی چې دلته اوس بل نظام دغه کوي چې موږ ته سپرچه نه راکوي. بیا که سپرچه راکوي بېرته بیا هم کوم مشکلات یې سره داسې خپه خو ډېرې ورته ورته موږ ډېر خپه دي چې اوس موږ څه شی وکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نجیبې آریان ویلي چې په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي، د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلي، خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي، هسې کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دې وړاندې وویل
او له هغه ولسوالۍ څخه چې لوی ښارونو ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي، موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته. او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي، او تر څنګ یې کله چې نسبي آرامښت رامنځته شي، نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینې هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وایي کومه اعلامیه چې دوی خپره کړې، دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی تر ولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعالې دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي وو چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.5 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 20% انجونې دي. د پوهنې وزارت تېره ورځ اعلان کړ چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په دوهمه حضوري زده کړې پیل کړي او د کال منځنۍ ازموینې به د اسد په شپږمه واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپله برخلیکه اندېښمن دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خستي نسونه نسو مړوله او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مسیل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویل له لوی اختر وروسته په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې د پخوا په نسبت زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې بیا هم په افغانستان کې د خلکو د واکسین پروسه روانه ده او تر اوسه تر 1 میلیون ډیر کسان واکسین سوي دي. نور جزئیات په یو راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس ته مخنیوي له خبرداري سره سره بیا هم د اختر په درې ورځو کې خلکو د یو بل کورونو ته تګ راتګ کاوه. د دغه وزارت ویان وایي که څه هم په اختر کې د کورونا وایرس تخبراوي د کچې پاړه دم ګړی سنجس له وخت مخ کې دی، خو د اختر په ورځو کې د دغه وایرس پاړه د ست شویو مثبتو پیښو شمیر ته په کتو په اختر کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کېږي. غلام دستګیر نظری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 14 ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش لړۍ روانه ده او په زیات شمیر کې کسان د واکسین د لګولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي.
افغانان کورونا ضد واکسین لګولی. د امریکا وزارت د ویان په خبره ټاکل شوی چې پروانه اونۍ
کې د استرازینیکا په نوم د واکسین یو محموله افغانستان ته راورسیږي او په ورته وخت کې له چین هیواد نه هم د کرونا ضد یو میلیون کومکی واکسین به ډیر ژر افغانستان ته راانتقال سي. د امیر روغتیا وزارت په خبره د کوواکس د طرحې له مخې ټاکل سوی چې د 2020 میلادي کال تر پایه د افغانستان په سلو کې 30% وګړي واکسین سي. دمګړۍ په ټول افغانستان کې درې ډوله واکسین استرازینیکا چې د هند تولید دی، سینوفارم چینایي او امریکایي جانسن اند جانسن له 1800 ښکتو کسانو ته لګول کیږي. که څه هم په لومړیو کې د واکسین د ترلاسه کولو د علاقمندۍ کچه ټیټه وه، خو په دې وروستیو اونیو کې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا زیاته سوي او حتی په ښارونو کې خلک د واکسین لپاره په ورځو او ساعتونو د روغتیایي مرکزونو د دروازو تر شا ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 414 تنه په کرونا وایروس اخته سوي چې له امله یې 250 تنه مړه سوي. په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتې پیښې له ثبت راوروسته تر اوسه 144258 تنه په کرونا وایروس اخته سوي چې له ډلې یې 4410 تنه مړه سوي دي.
زړګی مې غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي، راغاړي نه وسه جانانه لات بل ډول دي، راغاړي وا نه وسه جانانه لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چیتا خفا نشی پیزوانا لات بل دول دی، راغاڑی نوزی جانانا لات بل دول دی، وراغاڑی وانوزی جانانا لات بل دول دی. گران حواد والو پکور پاتشی سنگت دا مور پاتشی کرونا دا شان ما پتشی
اوس به دا واورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ځینو ورځپاڼو د افغان حکومت لخوا د شپې ګرځبندیز په اعلان او له اختر راوروسته د جګړو د بیا ډیریدو په تړاو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ګارډین لیکلي د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د شپې لخوا ګرځبندیز لګول شوی. کورونې چارو وزارت اعلان کړی چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په 1.5 ولایتونو کې شپې ګرځبندیز وضع شوی. ګارډین د کورونې چارو وزارت په اوله لیکلي ګرځبندیز د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو د بریدونو له امله اوج ته رسېدلی لګول شوی. ګارډین په دې مقاله کې دا هم یاده کړي چې د اختر له لنډې وقفې راوروسته یو وار بیا جګړو زور اخیسته. دواړو خواوو هم حکومت او هم طالبانو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کړې چې د ګارډین په خبره خپلواکو سرچینو لا دغه ادعاوې نه دي تایید کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبان له شاوخوا 400 ولسوالیو په نیمایي باندې کنټرول لري. ګارډین د شنونکو په حواله لیکلي افغان ځواکونو ځکه ډېرې سیمې له لاسه ورکړي چې له می میاشتې راهیسې د هغوی د ملاتړ په هدف پر طالبانو د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه کم شول. ناتو او امریکایي ځواکونو د می میاشتې راهیسې له افغانستانه وتل پیل کړي او د راپورونو له مخې تر اوسه د وتلو پروسه 95% بشپړه شوې. سره له دې چې د ګارډین په دې مقاله کې د شنونکو په باور د هوایي بریدونو کمښت ته اشاره شوې، خو د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربي هغه خبرې هم یادې شوې چې تیره اونۍ امریکایي ځواکونه د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره هوایي بریدونو ته اړ شول. فاینانشل ټایمز رسپانی هم د حکومت لخوا د شپې د ګرځبندیز په اعلان تمرکز کړی او لیکلی دی افغان حکومت داسې وخت د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز لګولی چې ډېر ډلې مهمې سیمې او سرحدي پوستې نیولې دي. رسپانی لیکلي په داسې حال کې چې افغان حکومت د پلازمینې کابل او نورو ولایتي مرکزونو په ساتنې متمرکزه دی، طالبانو په ګڼو کلیوالي او سرحدي سیمو کې پرمختګ کړی. د رسپانی په لیکنه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هم د حکومت او طالبانو د سولې خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې او طالبانو د جګړې د دوام ګواښ کړی. فاینانشل ټایمز په دې وروستیو څو اونیو کې د طالبانو لاسته د ګڼو سرحدي سیمو د لویدو خبره هم یاده کړې چې ورسره د افغان حکومت د عوایدو لویه برخه په خطر کې لویدلې. د راپورونو له مخې طالبانو په شمال کې د شیرخان بندر، په لویدیز کې اسلام کلا او تورغونډي، او په جنوب کې سپین بولدک نیولي. د دغو مهمو سرحدي سیمو او ګمرکونو په سقوط سره د سوداګریزو توکو لیږد رالیږد زیانمن شوی چې ورسره په اکثرو سیمو کې خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
اسمانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوښ کوم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسم د سیمې په اړه په ایران کې د اوبو د کمښت په اعتراض مظاهره او اعتراضیه غونډې پراخېسي ودی. پر خوزستان سربیره د ایران له نورو سیمو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي دي. تفصیل په یو راپور کې.
پرون یکشنبه د ایران په خوزستان ولایت کې مظاهره د 12 ورځې لپاره هم دوام وکړ. د خوزستان خلک لومړی د اوبو د کموالی په اعتراض کې سړکونو ته راوتلي وو، خو وروسته یې مظاهره سیاسي بڼه خپل کړه. په وروستیو ورځو کې د مظاهره لمن بوشهر، تهران، اصفهان، لرستان او کرمانشاه ولایتونو ته هم وغځېده. مظاهره چانو شهرونه ورکول چې ایرانای مړکیږي خو زلات نه قبلوي، او پر دې سربېره یې ویل چې اسلامي جمهوریت نه غواړي. په ایلام ښار کې هم د ورته نارامیو راپورونه خپاره شوي، او راپورونو کې راغلي چې دې ښار کې د پام وړ شمېر ښځو هم په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د ایران د نورو ښارونو مظاهره کوونکي د خوزستان له خلکو سره د خواخوږۍ او پیوستون ښکارندویي کوي. په خوزستان کې خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي، او اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څه باندې 200 کلی وچکالۍ ځپلې دي. دغلته د اوبو چینې او کاریزونه هم وچ شوي، او اعتراض کوونکي پرا پر ځایي حکومت اچوي. اعتراض کوونکي وایي د خوزستان ځایي چارواکي او په تیره بیا د اوبو د تنظیم ماموران نه دي توانېدلې چې خپله دنده سمه پر مخ بوزي.
تاسو لا پیغامونو
خبرې کوم دغه تصفیری د برکت تصفیری چې جوړوي دولت دا نور خو جوړول خو ښه کار دی سره د جوړي نو ما سره په دې نفس دی چې دا څنګه لري روان لري او دا یو تخصمه چې دی چې پښتو ژبه مرنه ژبه په کې اسماني یا پښتو نه او ځکه تاجی یا هزاره ما د کومه چې دا غټ تخصمه د افغانستان کې چکیږي هم باید دولت دې د پاملرنه وکړي باید دا تورې خو نه چې پښتو استعمال نه خپل شخص دې نظر وکړي. وسلام.
د نیره هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د شنو د کله ګلدین چای سره تماس مې د منګه درسان ځای چې زمونږ لالپور په ساحه کې د حقي سیمې د پاکستان سره حقي سیمې د سفروش کلی لیکوالان غړي دولت را لګړي کو هم ځکه دولت را لګړي چې د خلکو له کومي ورته ولې د دې کا په سر باندې یو سولر او د سی او د سامان ورته وو چې د وړي ځتی او فکر یې ستاري نو دا شینه په دې تاسو په لټکی باندې تاسو ولګول دا د وړي موسم دی دا حقي سیمې د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې دې دلکه په پاکستان کې چې فساتې کومه ګرمۍ ده دا شانتي دی د ټول لوري کې ګرمۍ دی زیاته ده هغه نه د سولر په تاسو ولګي دل نه د بیسانو په تاسو ولګي نه د کل صفو نه د ار کنډیشن دی یو چې په تاسو باندې لګي دل برازیل کې چې دی پارټیو د کی چې خپل تنخواګان زموږ کوم باندې خلک اخلي او غریب کلی تاسو په نظر نه کوي په څنګه کو نه راغلي افغانستان څومره کومه کو نه وښول خو غریب چې دا ونه رس وسلام ګلدین څنګه اوروال
زه د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما نوم احمد زید ده. زابل په ټولو ادارو کې هغه چې د صحت کې نور مشتاق ټول وایستو والا نه نوتلي دي هیڅ چاته ځای نه ورکړی نه ورکړي ټول وایسته والا دي ډېر موږ د دولت صدا خواهش ته چې دا پلټنه وکړي په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده هیڅوک نه شي وکولی شي وایسته ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې دې کار وکړي که د صحت وخت شته که د موسسات ده که د که نور بخښنه دي ټول غریب ګرځي وړې شعبې ته هره ورځ وکړي خو هېچا غږ نه ده اورېدلی وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د امریکا یو مخکښ کمانډان ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حمله دوام کوي په کابل کې د امریکا سفارت یو وربیا له طالبانو وغوښتل چې خپلې حمله ژر تر ژره پای ته ورسوي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په لسګونو افغانانو پرون د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه دوی پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه توران کړ د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوی ښځې او یو ماشوم ووژل بلخوا 209 شاهین قل اردو په سمنګان کې د یولسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی د روسیې ولسمشر د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې د خپلو سمندري ځواکونو وړتیاوي وستایلې د اسرائیل دوه هوایی شرکتونو مراکش ته لومړنی الوتنې وکړې د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې روغتیایي کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین جبري کوي او د توکیو په اولمپیکی لوبو کې دو سوریایی ورونو ګډون کړي چې یو د سوریې او بل د پناهغوښتونکو استازي توپ کوي دا مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو ورزو کنړ ته په دې ولایت کې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړو سویو پروژو څخه څو ګټه نیسه اخیستلې دا د کنړ په مرورې سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې د لمریزې برېښنا په مټ له سیند څخه شاړو مځکو ته د اوبو رسولو پروژې دي دا چې ستونزه څه ده د ازادي راډیو د خبریال تفصیلي راپور به واورو
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو 45 کلن خان پاچا د خپلو هغو شاړو مځکو خوا کې ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا پر مټ له کنړ سیند څخه د اوبو خېژولو په هیله جوار کړلی وو خو دا هیله یې هغه وخت سپیرو خاورو په څیر توندو بادونو ځان سره پورته کړ چې کله یې پروژه ناکامه شوه او جوار یې وچول
او موږ په زمیندارو باندې فصلونه وکړل جوار مو سو حتی دا چې خلکو نیلګي کې نیولي وو هغه د منځه لاړ نو دغه یو ناکامه پروژه ده زمونږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله یو طرف نه ځمکې والا د چا په ځمکه کې چې شی لګېدلی دي اجاره غواړي او د ولس دونه وس او توان نه دی چې اجاره خلاصه کړي بیچاره ولس ته غریب خپل رزق پورې خپل بچو پورې خلک ایران دي دغه کم پرزې چې تا د انجن لپاره لګېدلی دي د اوبو لپاره هغه هندي ورته ویل شوي په قرارداد کې خو مګر دی چینایي لګولي دي کار هم نه کوي
د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي شاهنواز وایي حکومت ورته د شاړو ځمکو خړوبولو لپاره د میلیونونو افغانیو په لګښت داسې لنډمهاله او ناکامه پروژه جوړه کړې ده چې دوی ترې د ګټې اخیستلو په نیت پزمکو کې کښتونه وکړل خو جوړ شوی سیستم کار نه کوي
مونږ ټولو ولس ورته کار وکړو جوار مو کړل تخمونه مو واغستل سره مو واغستل د ټریکټر مساری په ورتلل او په دې امید باندې چې دغه زمونږ پسلونه به کیږي یو څه بلاست راځي یو څه دانه غلا او هغه زمونږ نفقه به پکې لاسته راشي خو متاسفانه د اوبو سیستم چې و غیر فعال شو د شرکت د خوانه
د خلکو پر خبره که په دغه 1.5 میلیونو افغانیو په مروري ولسوالۍ کې له کنړ سیند څخه یو کانال پورته کړی شوی وی نو له یوې خوا به یې ګټه دوامداره وه او له بلې لورې به پرې زیاتې للمي ځمکې خړوب شوی وی د دوی په وینا چې د ډېری پروژو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي خو پر پروژو د لګولو پر ځای شخصي جبونو ته ځي نو ځکه یې کارونه ناکام وي کنړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی رئیس انعام الله ساپی وایي دوی یا د پروژه له سیند څخه د 4000 جریبه ځمکې خړوبولو لپاره طرحه او ډیزاین کړې وه او شرکتونو سره په قراردادونو کې د اصلي وسایلو لګولو هوکړه شوې وه د هغه په خبره چې اوس شرکتونو کمزوري او د قرارداد مطابق شیان نه دي لګولي باید مسؤلین ترې پوښتنه وکړي په کنړ کې چارواکي هم مني چې د لمریزې برېښنا پر مټ د شاړو هموارو زمکو خړوبولو په یادې پروژه کې د بدلو او کمزورو وسایلو لګولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي. خو وایي چې دوی د کرنې وزارت سره ټول مشکلات شریک کړي او تر څو چې نوي حل شوي پروژې به تسلیم نه کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږ مربوطه وزارت سره دا موضوع شریکه کړې ده او مکتوبي خبره مور کړې ده چې د دې برآورد ثاني تر سره کې هغه نواقص چې دغه شبکې لري هغه باید اصلاح کړي او د دې نه وروسته دغه عملا تسلیم کی او هغه پیسې چې د شرکت پاتې کیږي هغه شرکت ته ورکړي. د زراعت وزارت چې دغه شبکې د ابیاری ریاست ته تسلیمي خو روغ شبکې په تسلیمي د ابیاری ریاست د شبکې تسلیمي او نه تر اوسه تسلیم شوی دی ورته.
یادې پروژې اوس مهال د کرنې او مالداری ریاست او د اوبو لګولو او تنظیم ادارو ترمنځ په ځوړند حالت کې پرتې دي. د کرنې او مالداری ریاست وای دا پروژې وزارت د اوبو لګولو او تنظیم ادارې ته سپارلې. خو د اوبو د تنظیم او لګولو اداره بیا وایي چې له یادې پرېکړې خبر نه دي. خلک وایي په کونړ کې د سولري برېښنا پر مټ د للمي ځمکو خړوبولو د 190 میلیونو افغانیو دا پروژه یوازې نه ده ناکامه، بلکې ډېرې پروژې چې قراردادونه وزارتونو کې شوي او یې حکومت په سمه توګه څارنه نه ده کړې د ورته برخلیک سره مخ دي.
انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره ځورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کړه زما د هېڅ سر نه ویښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
انشاءالله موږ جنګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خپرونه وړاندې کوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې څو کزنه یې د خوست ولایت د پوهنې په سکتور کې کار کړی، اوس تفاوت شوی او حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې یوه نمره ځمکه به ورکړي. دی وایي ډېر کزنه کېږي چې د ځمکې په تمه دی. دغه ستونزه مو د خوست ولایت د پوهنې له رئیس خاغلی نشیر روحان سره هم شریکه کړې ده. قوم ورته راډ وو
غوثالدین دی د بادشاه خان زوی یم د خوست ولایت نه مې فون کړی ده.
مشکل دې څه و؟
مشکل لگا دی چې زه تقریبا په 1.5 سوه نوي کال تېر څلور نوي کال تېر زه برحال مدیر معرف وم د ګوربزو ولسوالۍ برحال مدیر وم. په هغې وخت کې زموږ یو شرګوټی تلځه کېدو د معلمینو لپاره نمرې سیګی په نوم د سیګی په نوم که نوم دې اورېدلی په هغې تلځه کې بیا موږ ته وویلی شول چې تاسو مامورین یې د معرف هغه مدیران یې تاسو ته دا نمرې نه درکول کېږي. نمرو باندې پاتې شو نمرې موږ کرار نه کړې. هغه خو تېره شوه خبره د هغې نه وروسته بیا
مدیر د معرفت یا رئیس د معرفت کړه په خوست ولایت کې زموږ دا شکایت ولی ته رسېدلی دی ټول امیرینو ته رسېدلی دی خو زموږ مخنیوی چې کړی دی د هغې وخت رئیس کمار په ولید ولایت ځکه خلکو زموږ ممانعت کړی دی که نه خو چې داسې نه وه خو نه جنجال سلام مستحق خلکو مستحقین وو
جناب روخان صاحب د خوست ولایت نه د غوث الدین په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې تقریبا سلویخ کاله په معارف کې کار کړی اوس تقاعد شوی څو کاله کېږي تقاعد شوی او حکومت ژمنه کړې وه چې دوی ته به یوه نمره ځمکه ورکړي دی وایي چې ډېر کلونه کېږي دغه ځمکه ماته رانه کړی شوه د دې دپاره څه پلانونه او تدابیر شته
اصلا د ورور غوث الدین خبره پر خپل ځای ده د افغانستان دولت د مامورینو او د ښوونکو سره ژمنه همدا وه چې د وظیفې د تقدۍ پر مهال به دوی ته یوه نمره ځمکه ویشي دا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو د بې سرپناه ښوونکو جریده زما په مخ کې پرته ده د دې حکم دا دی چې تاسې هغه معلم او مامور ته نمره ورکوي چې په بلفیر ډول په معارف کې خدمت کوي هغه کسان چې د معارف نه تقاعد کېږي او له هغې وروسته ښارګوټی راځي بیا نو دا معلمین په یا امیرین یا د مکاتبو مدیر صاحبان د دغې پروژې مستحق نه ګرځي د دغې جذبې په اساس باندې موږ دا موضوع په متواتره توګه د پوهنې د وزارت سره مقام او د نورو د دخل اداراتو سره شریکه کړي حتی د همدغه بلفیر ټکی چې د هرې مادي په سر کې د ښوونکو او مامورینو لپاره د دوی په اړونده جریده کې ذکر شوی د هغې تفسیر مو د عدلي او قضایي ادارو هم غوښته هغوی هم همدا کیسه کړې چې تاسې سره بلفیر چې څوک په خدمت مصروف دي هغوی ته دا ځمکه ورکوي هغوی چې درنه تقاعد شوي دي هغوی د دغې امتیاز مستحق نه شي ګرځېدلی ځکه نمره امتیاز دی او دلته یوازې یو امتیاز به مامور اخلي چې هغه یا معاش او یا مثلا وبخې تقاعد او یا نمره بنا پر دې د غوث الدین په شمول هغه څلور پنځه سوه نور متقاعدین چې په دې وروستیو کلونو کښې د پوهنې ریاسته تقاعد شوي دي موږ هلته حل کوو چې د دوی لپاره د مختلفو مراجعو د ځمکې څنګه حل کړو یوه ښارګوټي تدارک ورته وکړو ولې په کل کښې که موږ یوه کس متقاعد ته هم ځمکه ورکوو دا حق به د ټوله وي او موږ به دا فرمول تر ټولو جاري کوو چې بیا به هر هغه څوک چې په معارف کښې د دیارلس سوه پنځه اتیا کال وروسته تقاعد شوی موږ به یوه نمره ځمکه ورته توضیح کوو
یعنی دې ته پلان او تدابیر شته دوی باید مایوسه نه شي
په دغه باندې کار روان دی موږ د څو نقاط ورته د شاهسازۍ ریاست او وزارت ته په نښه کړي دي چې تاسې په دغو نقاطو کښې د معارف د متقاعدینو دپاره یوه زمینه مسایله کوي چې موږ یې د سرپنا مشکل حل کړو
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو وام اورېدل چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه د پوهنې د سکتور یو متقاعد ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې کلونه کېږي چې تقاعد شوی او حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې یوه نمره ځمکه به ورکړي خو د ده په خبره کلونه کېږي چې د ځمکې په تمه دي او د خوست ولایت پوهنې رئیس ښاغلي نصیر روخان وویل چې په دې مسئله کار روان دی پلانونه ورته ترتیب شوي او ټولو متقاعدینو ته به یوه نمره ځمکه ورکړي
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ګران اورېدونکو سلامونه او ښې هیلې درته وړاندې کوم تر هر څه مخکې د تېر اختر مبارکي درته وایم خدای دې وکړي چې د لوی اختر مبارکې ورځې مو په روغتیا او خوشحالۍ سره تېرې کړې وي په همدې هیله دغه خپرونه بیا هم ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم د خبرونې په سر کې به د تل په شان راسو د هغو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې ستاسو د ځینو دوستانو او عزیزانو د پیدا کېدو په هکله معلومات وړاندې کوي
سلامونه او نیکی هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نور الله هجران یم کابل باګرامۍ یم ګرانه دغه پیغام چې لغمان ولایت نه انصاف سے دغه ورور چې صاحب دغه معصوم مون سره دا ګران او دغه شمیره مونږ ونني ولا متاسفانه چې ما ته یو ټلیفون وکړ دغه شمیره مونږ ونني ولا بیا دغه پیغام نشر کې او دغه زما شمیره اعلان کې او لګیا نو د خپل شمیره دغه ګران ورور ته ورته وایم مونږ خدمت کیو شمیره د زما 0 5 9 5 9 5 8 یعنی 0 5 5 9 5 9 8 بلا روشن شمیره مرتبہ ما بدی ہلے چې دا ګران روډ ونیسی 0 9 9 5 9 5 1 2 9 بدی ہلے چې دا ما پیغام دې زر نه شې دا ولکه ما سوم دې خپه د خپل کورنۍ پرسی په زبم ګون د ګران تورې جامې پرتان دي روخان څه احساس نه په دې درنه خيله کوم د انساني کرامت لمخه دا ما پیغام نه کړ کې تاسو نور خو غواړم د الله په امان
سلام کرامات آزادی ریڈیو کارکن کا ریڈیو کو کیسے بانگی سجاد نازول مرکز علمن پیغام پر ڈاکٹر کم ارور یا مثلاً قرنی شخص نو پتہ نمبر کی ماں تک زنگ ہوئی کشمیری تلا سکتی تقریباً سلور کا نو مندر شمارا میں بس پر ہوا ایسی پر ہوا دو السلام علیکم
السلام علیکم السلام علیکم پیدا کرے بتائیں گے اسلام میں
بھلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دلتا مایا معاشم پیدا کرے چیز مدرسے سر تشتے دل تو کندار و کندار دخوایا ما کندار کی ازم شکور تو تاغ معاشم میں تو سبھی تکلیف لگی تاغ معاشم نم نوید احمد ہے پلان میں اختر محمد ہے تا کتنا راخ آزادی رڈی لڑے یو زل خوص یا امور پلان پر تشویش کی بھی نو ماتا جی پتہ مرور رنگ ہوئے سی پر ہوئے سی پر دعا یو سلویش آویا اتکن دوست او سلانہ مر رہی سی پر ہوئے سلو سلویش مولا شکرہ کیا لاس او سی پر ہوئے سی پر دعا یو سلویش آویا اتکن دوست سی پر ہوئے سلو سلویش مولا شکرہ کیا لاس تازہ دی رہے تو جہان منہ کوئی مجھ بھائی غامن رہا تو نچ رہی او دا غام اتنی رہا تخبور کی چیتا غماشن ماں سر رہا دی کی مور پلافہ تشویش کی نو دیر میرا بانی بھائی اللہ پامائن
السلام علیکم نور محمد یلمند ولایت د واشیه د ولسوالۍ خبر کوم زه خپل ورور د 22 کال کې چورکته وایم نه ما ته خپل کور نه ما د خپل ورور نه دوست نه قریب نه معلومی سره دغه ځخن د محمد یلمند 22 کال عمر لرم تا دغه خلک ته ما گزاره سره کوم پیدا کړي نو ما نه دوست نه نه قریب تک یو څه معنا ما پیژنې د خپل کا د واټس اپ یا پټ کوم یا په دغه شمیره باندې نو دا ما پیغام سره نشر کې تاواله ده وسلام
ګران ورور نور محمد جان مشتل یادونه کړی د چې تاسو لطفا خپل د ټلیفون شمیره په پیغام کې په خپل وایست خو تاسو دا کار نه دی کړی او موږ ورسته لډې په لټنی تاسو دا شمیره په کمپیوټر کې پیدا کړه چې هغه په لاندې ډول ده 0 0 0 4 4 9 9 5 0 د قدرمن اوریدونکو څخه بیا هم هیله کوم چې د مهرباني لمخې خپل د ټلیفون شمیره په خپل د پیغام سره یو ځای ثبت کړئ غیر لغنه ډیر امکان لري چې تاسو پیغام خبر نکړو مننه
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته اجازه آیاد لطف کنړ ولایت یم زموږ هم ځایانو یم شم حالت پیدا کړی چې نه هلک کال عمر لري دوه میاشتې کېږي چې موږ سره دی کله هر چا وي موږ سره دی په دې شمېره اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو زما د ټلیفون شمېرې په دا ډول دي 0 58 8 8 6 1 4 ټلیفون شمېره ته بیا وایم 0 8 8 0 2 5 4 1
اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو او خپلوانو په حق لمو مشتا را لېږلې دي.
سلام علیکم ورور جان، زه لال محمد ما د لغمان څخه پیغام پریږدم. زما د ترځو انتظار چې د پلار نوم یې د رضا، نن درې ورځې مخکې نادرکه شوی دی. هر چا دغه پیدا کړ او چاته پته ولګېدله په دغه شمېرو د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 8 2 5 9 بله شمېره ده 0 1 1 4 9 والسلام زندہ باد آزادی راڈیو.
بجا السلام علیکم آزادی راڈیو ټولم خاران او ورډم ته سلامونه کوم. زه خلیصہ افغان لکندهار څخه ورته ګوښ وکړم چې تقریبا دوهم کال کې چې کور څخه مدرسې ته ځو لري ورته چې څه خاط کې درا کړم علیږي هر ور مسلمان ته معلومی په ځان سره دې اړیکه ونیسي په شرنی دې لاس کې دا نه چې څه ستاره صفر و سلور ات و و و و شماره یو ځل بیا 0 8 9 3 2 و و 2. اجمیم له پښتانه خبرې کوم او هغه امریکا د حاجی ګل جان په یو چکان وشیدون کوي. دا ډیر وخت ما را د ټول شرکت کې مهرباني ده چې سره معلومات یا څوک چې ما هغه کاوه هغه د ماته په دې شماره تلیفون وکړي 0 4 4 8 9 8 9. ډیر مهرباني پیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ورو دا چې دا د میشت کیږي د کورونا درک شوی دا احمد نومیږي. که هر مسلمان ورور پیدا کړي او یا پاره معلومات لري نو زما سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 8 2 9 9 2. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد العزیز راتم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما یو خریده چې حکمت الله نیمیږي ولس کال هم له د اختر راځي نه درګه څه دي او ورو چې په اړه معلومات لري په دغه شمه دي اړیکې را سره ونی شي ته پر وسو یو اچیا ناویا پنجویش اویا په تلیفون شمه را درې بیا د تان سه پر وسو یو اچیا ناویا پنجویش اویا. وسلام په استرام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیولا ابراہیم زیری ادری کال کی شروع کروی دی کار مسلمان ته پاره معلومات نمبر بربانی کال سے جس میرا علی کی نواسی تے پر آیا ات منی وی آیا دیو دی میرا یو دل بیا وا تے پر آیا ات منی وی و آیا یو دل شو اس.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ. من دې ولادت ته پیغام در رمضان مالک په نامه مزمر یو ټول سید اشپاش کال او کال کې شوامت منې د جنګلا کان دې څنګه ورور چې خار چې وکړه طرف یې په تا لم زنګ و خپل شرین تر لاس 0 2 0 2 کینزه اته دوا اشپاش کاش د نور نه ګورو دا چې خاط څو کې په اړه معلومات لري خپل شنو دې د عدالت لاسه چورو سلام.
ولی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم احمد اغانی میرون زما یو اکا ورکتیم اما جواز میمید دو قدر اکا پکر زوی دی طلب اکا مرحوم پکر بود دی در شواش دی خیلون ولایت دی واشیه دی ولسوالی دی ایران نتلل پا ایران کده از مزا غاوری کار داری از مزا غاوری پا دا شماله جدی ما تا ازان گووی 0 1 0 3 0 0 4 8 8 1 1 بیا وته 0 1 0 3 0 0 8 8 1 1 بل شماره ده 0 1 0 3 0 8 9 1 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو سے ڈیر ڈیر مننہ شمول پیغامون نشری تیر و شان سخ ڈیر ڈیر مننہ شمول پیغامون نشری بسم اللہ جان پنامہ باریا کا بکیر زوی دی تقریباً دا سلور نیم میش کیجی چنہ درکہ سوی پر خرگاہ شہر کی دا نہ کچھ نہ بچی ہری نو جا کورنیر سے شان دا کا ار مومن سلمان ور چنہ معلومات دے بولام سے دن کی دی زو زغلی را کی تیم دا ہلمن ولایت دا گشت ور سوی سز دا پیغام دا تے پیدا نو ما فرجی کوال چھ پدا شمارہ بانی علی کی ونیسی کا دا سنا جا پنا ما ار و تمن ما چھ سپر و سپر و دوا ات یو درے سپر درے یو زلی بیا سپر و سو و دوا سو یو اچ درے سو درے ارشارہ شمارہ سپر و درې یو پنځه نه درې دوه اته اته د خدای په امان.
ہلو السلام علیکم. آزادی راډیو ته پیغام پریزم. یو ورک لارم په فضل غنی په نوم باندې روشن صاحب په چراغان نه جاوید خبرې کوم. یو ورک لارم په فضل غنی په نوم باندې لاس دولس کال کې کور ته به درکه شوی دی. یارانو دوستانو ته چیرته معلومات وي یا بندی وي یا اشاره وي نو په لاندې شماره باندې ټلیفوني اړیکه وکړي. سپر و بیا سپر شپږ بیا درې ځلې نه بیا یو نه و شماره غواړم چې بیا تکرار کړم. سپر و بیا سپر شپږ بیا درې ځلې نه بیا یو نه و مخمخه.
السلام علیکم. د مانو ماجد دریا خان دا د پکتیکا ولایت شرایطی سی خبرې کوم. د ما یو دی ترورسی زوی چې نوم یې سمی ولاده د پلار نوم یې داوود دا د نویو ګارو اوسیدونکی و. دا دوه کاله کېږي چې نادرکه ده که هر چاته مطلب د دې په اړه لاسه معلومات وي او یا څه مطلب درک ورته معلوم یې دی. خدای مهرباني له مخې دي مطلب په دغه نمبر له ما سره اړیکه ونیسي ډېره غټه مهرباني دي. د نو کلو عمر لري. د ما د تلیفون شمېره ده چې پر شپږ اویا نه اویا څلور سوه پنځه شپېته صفر پنځه. د ما د تلیفون شمېره ده چې پر شپږ اویا نه اویا څلور سوه پنځه شپېته صفر پنځه. وسلام.
سلام احترامات مو له تاسو کریملاین چې زار په تماس کې ما د کندهار څخه نو یو تنکی ماشوم دی چې د سور لسکال دی محمد نعیم نیزی او د حضرت اکازی دی او د کندهار سیټم دی. د ما سره د پامداش مې په تماس کې سي سپر اویا شپږ اویا نه اویا اوه سو یو اچا بل شمېره سپر څلور اویا څلوېش څلوېش
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کی بول رہا ہے پیغام بڑا رقم نظمائی حقہ لال نظر حقہ روزگان ولایات ولسوالی احمد مسلمان حقہ معلومات لال مات جنبس کال عمر کی دفور نظر احمد مسلمان حقہ معلومات لہری عدیز ما غاور مسلی پداش نو دا اړې کوم چې څه پر وران څلور مې وی و څلور اته و یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اته نه صفر درې و او افغانستان شمېره مې ده صفر و صفر نه اته نه و درې د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم پیغام پتا ہم نے مایا کار سے دالمات پر محمد الخضر نظر کا زوی دی د روزګان د ولایت د خاخور دی د ولسوالۍ دی هر مسلمان له په حق مال مات لري او یا د زما د خپل هوري او یا بل څه خبرې مشر په داسې نو اړ یو څه پر و څه لور نه و څه لور اته و یو د اړې کښې نه یو ځل بیا و څه پر و څه لور نه وی و څه لور
ته وایو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گران اوریدونکو دا وستا سو درن ورځی دغه خبرونه چې په همدې ورسی پیغام سره پای ته رسیدي. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیرې د همدې پروګرام په پای کې اعلانو. تر راتلونکو خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. خدای پامه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 یو یو 2 څلور یو یو پنځه.